په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یوه اتیا ورځني برمتي وروسته نن خوشې سوه. نن جمعه ده، د وږي اسمبلۍ 6 د سپتمبر 11 14 کاله مخکې په امریکا کې په همدې ورځ د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په دې خبرونې کې په دې اړه هم مفصل راپور درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکلی دروروي.
السلام علیکم. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او په نیویارک کې لسګونه زره کسان نن په هغه ځای کې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملې وشوې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د فراه امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوي او جګړه اوس هم روانه ده. قمندان عبدالجبار جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزی نن ازادۍ راډیو ته وویل د تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له 2 ورځو راهیسې پیل شوي دي. احمدزی همداراز یادونه وکړه چې په جګړه کې 3 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ یې له کوره شړلې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی ملا امام د پاکستان د سوات اصلي اوسیدونکی و چې هلته یې په یوه دینی مدرسه کې تدریس کاوه او پرون مازدیګر ووژل شو. د مجاهد په وینا پر دې دینی عالم د حملې پر مهال د داعش یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل یې ټپي شوی. په خوست کې نن د شهید دونی په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وویل د شهید اونۍ یو ښه فرصت دی چې د شهیدانو د قربانیو او سرښندنو یادونه او د هغو لپاره دعا وشي. حبیبي له شتمنو او بډایو خلکو غوښتل چې د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړي. د خوست ولی له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې له جګړې لاس واخلي او پر ځای د هیواد د جوړونې لپاره ګډ کار وکړي. په غونډه کې د خوست قومي مشرانو او جهادي مشرانو هم په هیواد کې د یووالي او ملي وحدت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11 وبخی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 تروریستي حمله وشوې راټول شي او د دې پیښې د 14 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په خوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغه شاوخوا 3000 کسانو نمونه به په لوړ غږ یاد شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د 4 تښتول شویو مسافرونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې ووژل شول. 2 الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپرېوتې او یوه په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون له 15 ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوې. یوه بل الوتکه وروسته له دې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه. ولسمشر باراک اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارتر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-42 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایې ورکړې. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام وویل چې د بندیزونو له فسخه کېدو سره به د ایران حکومت د پیاوړي کېدو لپاره نور امکان ترلاسه کړي.
The biggest moment for change in Iran came in 2009.
په ایران کې د بدلون لپاره لوی چانس د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال راغلی و کله چې ځوانان د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل، خو آیت الله خامنهی هغو ووهل، وی وژل او زندان ته واستول. دا همغه آیت الله دی چې تاسو اوس $100 میلیارد ورکوئ چې د بم جوړولو ښکاره وسیله ده. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه به په تدریجي ډول فسخه کړي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د ایران چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې عملي کول باید د روان کال تر پایه بشپړ شي او مهلت یې نور نو باید اوږد نه شي. پوروشنکو وویل د مینسک په خبرو کې خپل استازي پخواني ولسمشر لیونید کوچما ته لارښوونه کړې چې 2016 کال ته د دې مهلت د غځولو طرحه رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز مطرح کړې وه او د لوهانسک او دونیتسک د بلتون پالو د استازو لخوا تایید شوې. پوروشنکو د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال د دوام او د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل په وړاندې د خنډ جوړولو په صورت کې د نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوړی مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هوان په چاودنه کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې همایره چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته نیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایډن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دای ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه، او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. دا خبرونه
تاسې ازادي رادیو ته واورئ. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د فراولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا د پکتیا ولایت په ډنډې پټن ولسوالۍ کې هم جګړه ده. په افغانستان کې یو ترشتول سوی هالنډي ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتي وروسته خوشی سوه. نن د سپتمبر 11 د 14 کال مخکې په همدې ورځ په امریکا کې د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په یو مرکه کې اوري چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله کې څوک دخیل دي.
دا اصل کې د پنجاب او د افغان تر مابین مسله ده. د پاکستان وقداران د پنجاب خلک دي، هغه دا روغه نه غواړي، هغه نن هم خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسي نه دی لګړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه شاید تجزیه سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. که څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د لسګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. بل خبر دا دی چې راپورونه وایي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او نن یې درېیمه ورځ ده. دا چې په دې اړه نور معلومات مات سیدی داو تپان تفصیل راکوي چې لسمی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، د جګړه ولې دومره غزیدلې او سیدی په اړه ورستی جزئیات؟
مننه سالی صاحب، تاسو ویلې چې د جګړې دریم ورځ ده، ولې د جګړې نن 15 ورځ ده او دا جنگ همداسې چې غزیدلې جنگ دی. 402 سرحدي ځون کمانډان بصیر خپلواک په وینا دی پاکستانی ملیشیا ځواکونو افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ ده. یعنی د دوی په خبره سي ملیشیا ځواکونه مستقیما د طالبانو سره مرسته کوي او په دې جګړه کې برخه اخلي. دا جګړه څومره غځېدلې په دې کې ډېر ګڼ شمېر طالبانو بریت کړی دا په پښو غار سیمه باندې د مقبله په سیمه کې غټه پوسته وه، سیف الله پوسته، خیبر پوسته، په دې باندې عملیات روان وو. عملیات روان دي، طالبانو دا ځایونه نیولي وو، ولې د خپلواک په وینا چې دغه ځایونه اوس د دوی په ولکه کې دي. په دې سیمه کې په ځینو کې وقفهیي جنګ روان ده او په ځینو کې شدید جنګ روان ده. چې د دې جنګونو په ترڅ کې د سرحدي زون د قمندان په خبره چې د دوی 15 تنه وژل شوي، یولس تنه یې ټپیان شوي دي وروستیو جزئیاتو په اساس. او همدا ډول دوی وایي تراویا زیات کسان طالبان وژلي او 15 ډېر زیات یې ټپیان کړي دي. چې په ځینو کې په سیمه کې د دوی په وینا چې د ځینو وسلوالو جسدونه هم پاتې شوي دي، او دوی هغه سیمې چې د دوی له ولکې وتلې وې د کمانډو ځواکونو، د اردو او د دوی شریک عملیاتو په ترڅ کې لاسته ورغلي دي. خو په سیمه کې ټلیفوني رابطې په بشپړ ډول قطع شوې دي، هیڅ نه معلومیږي، وضعیت نامعلوم حالت ته تللی ده. دوی وایي چې دوی د مرکز کابل نه هوایي مرسته غوښتي ده، همې ثقیله سلاوې غوښتي دي، ولې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې. صالح صاحب،
بلې تپن صاحب، څه ویل کېږي چې په دغو وسلوالو کې آیا د حقاني شبکه هم شامله ده؟ ځکه چې اکثره په راپورونو کې په دغو ولایتونو کې د حقاني شبکې فعال حضور راپورونه ورکول کېږي.
د حقاني شبکې فعال تر اوسه پورې نه حکومت څویلي دي او نه وسلوالو مستقیما څویلي دي، ولې وسلوالو رسنیو ته پاستول سوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو په دې سیمه باندې جګړه پیل کړې، دوه قرارګاوې سوځلې دي، زیات شمېر مهمات یې لاسته ورغلي دي، او ځینې پوستې د دوی تر ولکې لاندې دي. ولې دا اله هم نه دي ویلي چې په دې کې د دوی سره د حقاني شبکې مستقیما دخیل دي که نه، ټول د نور ګروپ.
بلې، تاسو ویل چې دغه جګړه 15 ورځې کېږي چې روانه ده، ملکیانو ته څه تاوانونه اوښتي دي؟ په سیمه کې تاسو به له خلکو سره خبرې کړې وي؟
مونږ مخکې خبرو کې ویل چې په بشپړ ډول ټلیفونونه قطع شوي دي او ملکیانو وضعیت هم غیر نارمل ښودل کېږي. خو مونږ پرله پسې ډول هڅه کړې ده په سیمه کې د پاکستان ځینې ټلیفونونه چې هماغه سرحد سیمه کې کار کوي، د هغو نه د معلوماتو په اساس مونږ ویلی شو چې هلته خلک کلابند غوندې دي او نشي کولی چې دوی خپلو ورځنیو چارو ته لاسرسی پیدا کړي.
داود تپان وو په پکتیا کې ومردل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره چې 15 سرحدي پوځیان وژل شوي، یولس ټپیان دي، او په دې بهیر کې تر اویا زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. احمد تکل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه په دې اړه وروستي جزئیات غوښتي.
د فراه خاک سفید ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو څخه بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره د شیبې مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دوی چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو هغوی هم د وسلوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خاک سفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې وایلی سو د خوشکاوي او خصو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک ځینې خپل کورونه یې بار کړي، د سیمې څخه به جګړه درنه وه. او تر اوسه پورې چې معلومات ترلاسه کړي دي، دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په کور کې د عوام د لګېدو له امله ټپیان شوي دي، ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مغزوب راوستې ده. خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فراه څخه ډېر لرې ده، نو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څه هم به د دواړو لورو وژل شوي یا خو مغزوب له وایي درنه ده.
فطرت صاحب، مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سکمې څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپله وسلوال طالبانو لخوا مخکې ویل کېږي. که تاسو اورېدونکو په یاد چې موږ مخکې داعش طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه، بیا داعش له خاک سفید ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاس لري، تقریبا خمندان وایي چې د 15 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرو د بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او ادا چې ویل کېږي هو دام لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې داسې معاصره کړی او تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ستاسو مقامات کوو او هیچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات ترکول. د خاک سفید امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې په رون راهیسې شاوخوا 500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې د فراه ولایت پر امنیتي وضعیت او نور مسایلو خبرې کوو. که تاسې هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې دغه پروګرام ته چې پر 3 بجو پیلېږي زنګ را ووهئ او د فراه والي آصف ننګ به ستاسو پوښتنې ځوابوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
یو هالنډي خیریه کارکونکي چې نامعلوم وسلوالو په افغانستان کې برمته کړې وه خوشی کړی سوی ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه څه باندې 80 ورځې د برمته کوونکو په ولکه کې وه. تفصیل په 2 شیبو کې. د هالند هیواد خیریه کارکونکې انیا دی بیر چې د جون میاشتې پر 22 په کابل کې تښتول سوې وه د پنجشنبه په ورځ خوشې کړی سوه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کویندرز په یو بیان کې وویل چې دغه هالنډۍ خیریه کارکونکې خوشې سوې او په کابل کې د هالند په سفارت کې د وضعیت هم شدی. د ویلي چې خوشاله دی دغه هالنډۍ ښځه تر 80 ورځنۍ برمتی وروسته روغ رمټه خوشې سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هالنډۍ ښځه د چا لخوا تښتول سوې وه. د هالند د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. کومې ډلې هم د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې انیا دی بیر یوه تجربه کاره خیریه کارکونکې ده چې له 45 کلونو زیاته موده یې د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو سره کار کړی او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې په کار بوخته وه. اژانس لیکي چې هغې دا مهال د سویس هیواد له یوې اړوندې غیر دولتي موسسې سره کار کوه چې په رڼا ورځ په کابل کې وتښتول سوه. دغه هالنډي ښځې د هالنډ رسنیو ته د پنجشنبه په ورځ د ټلیفون د لارې وویل چې اختطاف کوونکو ښه چلند ورسره کاوه، خواړه او اوبه یې هم ورکولې. د فرانسې خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د وروستیو کلونو په ناکراریو کې د مرستندویو ادارو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. اژانس د سیف د چلډرن موسسې د 50 کارکوونکو مسالې ته اشاره کړې چې په اروزګان کې کار کاوه او په اپریل میاشت کې تر 74 ورځو وروسته یې مړی وموندل سول. تیرې میاشت په کابل کې یوه جرمنۍ ښځینه خیریه کارکونکې هم وتښتول سوه. د فرانسې خبري اژانس په باور دغه پیښې په جګړه ځپلې افغانستان کې د بشري کارکونکو په وړاندې د پرتو خطرونو زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د تروریستي بریدونو 14 کلیزه ده. تر دغې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ سو. د دغه ائتلاف له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه یې بېلابېل نظرونه مطرح سوي دي. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په ژغونو پیلېږي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یوه ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنې لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بېلابېل نظرونه سته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات و. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی په اړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسو افغانستان ځان ته هغه ځای بولئ چې د هغه څخه تاسو خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سئ او یو پایګاه د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت دي ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړئ.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې عمله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع ده. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دی.
د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون سره ولګېدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مال مرستیال ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 160,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښو په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبر رسو راپورونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواکه نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښېښوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري. د وی زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره کچیر په یوشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي، نو د افغانستان نوی نسل به تل د نړیوالو احسان مندوي. د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوی مثبت نظر ورکړي.
که هم ویل کېږي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې ترسره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي. د چارو شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي، بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي، که نه نو نړۍ به د سپتمبر د 11 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغان راجستر سویو کډوالو د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي. د ویلي ناراجستر سویو افغانانو نوملیکنه په دغه هیواد کې نه غواړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال ریاض موساخیل په راپور کې.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوې دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان قسمه اقدام نشي کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسټر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اغستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسېږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزت طریقه بیرته نشو لیکلی.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان د خلک واپس لیږلی شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تپوسو کو نو دوی
دی حکومت افغانان زور واپس نشي لیږلی. دویمه خبره دا چې دوی چې رقم کلون راغلي دي هلته ټول نه زیات مبارزه مقامت دی، نو دوی نه دا تمه لرل چې دوی لاړ شي او هغه ځینو ته به لاړ شي چې هلته نه مکتبونه شته دی او نه کاروبار شته، کلي مری وران شوي دي. دا غلطه خبره ده، او بل دا چې دوی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دي، خپل ځان ته مزدوري کوي او دوی ډېر خلک بهر دي، هغه نه د پیسې هم رالیږي، او دلته چې کوم مقامي خلک دي هغې سره دې خلکو ډېره ښه گزاره شوی ده.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی، نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسټر نه دي، د هغې رجسټریشن د هغې نوملیکنه یا نامې سب د دې ډېر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته، او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي، دوی څه کوي. نو د دې رجسټریشن یو خدای غلط فهمي کېدی شي، د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني حیثیت، حالانکه دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنی به هیڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې بدوی اختیار وي پاکستان کې د اوسېدو یا بدوی ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي، که سبا فرض کړي دوی واپس لوغه دغه وي، نو دا معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي، او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي، خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي او اوریدونکو انیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه پر شي ځای سي ودی. خو په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل نوري.
د فراه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو د دې ولایت په خښاد کې سفید ولسوالۍ حمله کړې. د فراه امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله پرون پیل شوه او خاک سفید ولسوالۍ اوس د وسلوالو لخوا کلابند شوې ده. د بدخشان چارواکي په راغستان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 1.5 وسلوال او همداراز 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کورې ایستلې ده. په نیویارک نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې 14 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حمله وشوې. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایو اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریا لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 58 د 24 رایو په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د امریکا د استخباراتي ادارو مشران اټکل کوي چې عراق او سوریه شې د دولتونو په بڼه پاتې نسی او دا امکان سره چې دواړه هیوادونه پر څو برخو سره ویشل سي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې پرتلونکي یو یا دوه لسیزې کې شې د منځني ختیځ اوسنۍ جوړښت په خپل حال پاتې نسی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات له مرزوان مراد ناوري.
د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وای د باور لري چې عراق به په دریو برخو سنی، شیعه او کورد سیمو وشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم د ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم خای په دوو او یا دریو برخو وشل شي. د امریکا دغه استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونه کړې دي چې د عراق د کوردستان خپلواکي سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق ښایي د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نشي. مسعود برزانی له سی ان ان تلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي کوردانو ته په کار نه ده چې مرکزی حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره کوردانو قرباني ورکړې ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسیدلی دی چې د کوردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریه د تجزیه غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریه پولې لا پر ځای دي. خدا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی ای مشر وایي د عراق او سوریه خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي، بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برینن ویلي د په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم پراتون کې یوې او یا دوو لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نشي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. نننۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې د هندستان او پاکستان استازو په دې لانجمن سیمه کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا هم د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دوه هندي سرتیرو او دوه مشکوک یاغیانو وژنه د وروستیو اونیو تازه پیښه ګڼل کیږي. په وروستیو کې د کشمیر لانجمن سیمې په سرحدونو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ډزې او شخړې لوړ حد ته رسیدلې دي. په دې ځای کې د هند او پاکستان ګڼ پوځیان او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. د هندستان پولیس وی جګړه پرون وخت ورسته لدی پایل سو چې د هند پاوز داسې معلومات ترلاسه کړل چې سختریزي وسلوال په رالیبال کې لیکي چې د سرینګر د شمال ویدیس په اویا کیلومتر کې پروت دی ځای پر ځای سوی دی. په سیمه کې د پولیسو یو مرستیال مشر غریب داس د فرانسې خبري اژانس ته وویل په جګړه کې دوه ترورستان او دوه سرتیری وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي هند له ډېره وخته پر پاکستان تور پوري کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نفوذ لپاره سختریزي یاغیان په وسلو سنبالوي او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په ډیپلوماتیک او اخلاقي لحاظ د کشمیریانو ملاتړ کوي چې کوشش کوي خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان عمومي. د وروستیو وژنو خبرونه په داسال کې ورکول کیږي چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو چارواکو په نیوی ډیلی کې د هند د کورنیو چارو له وزیر راجنات سنگ سره په کتنې کې د سرحد پر امنیتي مسایلو خبرې کړې. له کله چې په 1948 میلادي کال په سیمه کې د برېټانیا استعمار پای ته ورسید، کشمیر په اټومي وسلو د سمبالو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندستان ترمنځ ویشل شوی دی. دواړه هیوادونه د سیمې پر ملکیت دعوا لري او څو ځله یې په خپلو کې جګړې هم کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې خبرونه مهم راپور مو دا و چې د فرا امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قماندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو کو اونیس پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې اروپا له دویم نړیوال جګړې را وروسته تر بل هر وخت د پناه غوښتونکو له ستر بحران سره مخامخ ده. د اروپایي هیوادونو وزیران نن په پراګ کې غونډه کوي چې د مهاجرو د منولو پر سر خپلمنځي اختلافات حل کړي. اتریش له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ درولي، خو یې نن وایي چې د کډوالو سیل ور روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د پنځشنبه په ورځ په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران پر سر اختلاف هغه مهال لا ژور شو چې د بالکان د سیمې د هیوادونو له لارې هنګري ته نور مهاجر ورسېدل. د مسالې د اتریش حکومت مجبوره کړ چې له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ ودروي. جرمني چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي ور روان دي او د کډوالو تر ټولو زیات پیټي ته یې اوښور کړې ده، خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو د 1,60,000 نویو راغلیو پناه غوښتونکو د ویشلو لپاره د دې اتحادیې پلان په سمندر کې د یو څاڅکي غورځولو ته ورته دی. دغه پلان د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو په تیره بیا هغوی چې د کډوالو د لارې په سر کې پراته دي لکلک مخالفت سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ونډې پر اساس به د پناه غوښتونکو د ویشلو پلان ونه مني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن د پراګ په غونډه کې هڅه وکړي چې د ختیځ اروپا هیوادونو ته قناعت ورکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې سوریهوالو ته به پناه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جوس ارنست پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل یو کار چې د امریکا متحده ایالاتونو کولی شي هغه دا دی چې په متحده ایالاتونو کې سش کال په دې مالی کال کې چې د روانې میاشتې په پای کې بشپړیږي نور سوري پناه غوښتونکي ومني. امریکا نږدې 1,500 سوري کډوال مني. د اروپایي اتحادیې هیوادونه د پناه غوښتونکو له لوی بحران سره مخامخ دي. د مهاجرت دومره لوی بحران اروپایي هیوادونو له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته نه و لیدلی. د ختیځې اروپا هیوادونه د لویدیځې اروپا له هیوادونو غواړي چې خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیسي. د یونانی پولیسو په وینا د دغه هیواد لیسبوس ټاپو ته د دوشنبه د ورځې تر ماښامه پورې شاوخوا 2,500 رسېدلي کډوال ثبت شوي چې اکثره یې سوري کډوال دي چې له ترکیې څخه د اوبو له لارې دغه ټاپو ته رسېدلی دي. په هنګري کې پولیسو د پنځشنبه په ورځ وویل 3,321 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد ته داخل شوي او هڅه کوي چې د مهاجرو خلاف د نوي قانون تر نافذېدو مخکې د دغه هیواد له پولې واوړي. اتریش پرون پنځشنبه له هنګري سره د ریل ګاډي تګ راتګ د زیاتو کډوالو د ورتلو په خاطر ودراوه. د اتریش حکومت د بسونو، ترانسپورتي شرکتونو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه هیواد ته پناه غوښتونکي ورنه ولي. په سربیا کې دولتي تلویزیون وایي چې 15,000 کډوال ورغلي دي او صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د مهاجرت د نوي قانون له نافذېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم د دې بیا تاسو د خپل خبرونه یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرې دوه وخت را رسیدلی دی د نور خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نور ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشترستول دي او غواړي چې مسؤلین ژغ ووري نور منځنډم له دوی څخه به ووري
الو سلام علیکم زه روزګان وای چې دا تاسو له ساري څخه یہ خاص خبر مشکلات لاری بند جنگون جی یہ پاسا وڑ پدری درنیم زر لاری بند جی مرد شاغلی محترم اشرف غنی صدا غشتن درو چن مر سره کوما کو کی و سلام السلام علیکم رورا د پکتیکا ولایت دی جنیشل ولسوالی دی کټواز د تاسو خبر کوم تماس ما دغه نظر د ورور دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضح ولسوالی باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالی باندې نن لسمه ورځ چې دغه جنگونه کیږي دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر راوړي دغه پوستو باندې جنگونه دي په کلیو باندې په مالی پولیسو باندې جنگونه دي کومندان د پکتیکا د ولایت قرار ورته ناسته نه امر ورکوي نه کومک ورکوي دغه مې پیغام ده وسلام مخته
السلام علیکم زه درته د آزادۍ وکړم سلامونه علیکم السلام ما فائدہ دا ورونه چې دا ګورمه څنګه کېدل ګورمه څنګه کېدل بیا هم نه ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه دا خپل ما استبلا څه دا قدر ولا خبرو دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کوه هغه چې نو کوي موږ نو دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا اوس منان چې دا ولاد دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت دا ګر دا احتیاج شکر دار بدر خرګ دي څوک نه سکولا چې ولاد دې دغه منی پر د خپل معاش ونیسي پر د خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی جنرال صاحب راغ لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګر په دغه زنزل پکښې وګر د ځای بیا ځای کړه مهاجر سو سره کدای سی ولا جګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دی خپل په مابند خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څه نه سره مول بم فدی کې دی خوشاله بم ولا هر به مون کړی ولا وجه خو نن نو څوک سره وژنه ګر دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنه
دې دا زادې ورو ټول کارکاو کوو دې کو ته سلام له مې کوم بعد سلام زه د فکر اعظم له سوالې نه راګیږم نمون په فکر اعظم کې دایش زور کړی دی او قومي خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو زه د حکومت په حاله کوم چې زمونږ پیغمبر باور سره واوري والسلام
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی وو البته دا یوازینی پیغام نه دی په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره شوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت. من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزدام ها و مردم عالی در روی راه ها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند، این مسیر ها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در روی تحکیم است. با تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داره و این مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگه لانه و همه جاگاه های خشونت و بدبختی از جا میافرینند دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جا هم چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. برای زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم طبعا شما در جریان هستین در دشت ارچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، درجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنری را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تهدید در اوج وجود داره و ما در پی تهدیدات در روی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفهمهای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد و آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اصري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپل د دې څخه واورو.
بله، السلام علیکم. احمد زهیر د لوګر ولایت د اصري ولسوالۍ څخه. حضرت کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپورې او غیر دا زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو، د لوګروالو طالبانو هم سرک راښېځولی ده او جګویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم دا یوې ماسې راشته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضر ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي:
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملي همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوبی را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو، سو روزی براندی ده همده اصری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده اره داسی ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار بنده فکر رو کرو چه بلاخره اغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی دا چه لار پا امنیت کی تأثیر لده برکه له اقتصادی پلو او همدارنګ له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غو کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړي دي او هغه الته رسیدلې دي. په خوخی کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات دلته رسیدلی دي او همدارنګ د رهبری په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګ څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولای شي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیند څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورور زموږ ایوانان زموږ دنیا وي، قسم په خدای چې ټوله یې چیر کړی دی. نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولای شي او نه جنګ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیاوي کنجت یې په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څکه چې وړي حلالي هغه د خلکو دنیاوي وړي هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کشتونه د ټولو د وچ ولا دا څنګه عملیاتي دا څنګه.
السلام علیکم. زه پراده ولایت د بالا ګلک ولسوالۍ خدای ویغان تاسو خبر دم السلام علیکم زه پاین د نارسرای څخه خبره کوم مساکله کې ونی ول شي ونی ول وسر کواری د ګریش د سنگینو د کجکری زه د دغه د لوړ چارواک ته دا یل کوم چې دا وسی د دغه لسالو کارو کې کنه دا ولا شي اخر اخر لا سوال ویډیو سلام
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان مولا خیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی یې داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ. ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي. یو نفر په مساقله په ولسوالۍ
بلې قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتو سره مرسته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایي عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایي عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتي بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولې په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم. د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله تعالی، او دا وظیفه به په سرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي. د مساقله ولس
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو د مخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد، د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ وسیره د کندهار ښار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالۍ د افغانستان د ښار په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالۍ د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخت شوی دی او نه مکتبونه لرو. را دیارس کاله چې هېواد افغانستان خاده درېدلی ده چې هغه څخه صرف د بازار خلک استفاده کوي، بلته هېڅ ځای هم کار نه کوي. وسره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ځاګړی رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په هم کرم کې زه د افغانستان جمهور رئیس
او د پکتیا والی او د زازیاری ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې زازیو سره اړیر زازیو سره وادي کلک کلک وادي وشوي سروي وشوي شدا د 50 کیلومتر سرک نه درته پخو اشه غلطول غلطول کوي حکومت نه جدي خواهش کوم چې پکتیا زازیاری ولسوالۍ سرک 14 کالو کې خام ده او ټول خلک دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي سرک خام دي هر څه تر بیسوره دي خاص توجه نه کوي دولت موږ د جدي خواهش کوي چې د ولسوالۍ خاص سرک پخ کړي چې بر مصرف کارونه کې لکه شرنا ولسوالۍ کوم سرک پخ شوی دی څه یو کار بنیادی کار وته وکړي چې سي مصرف شو ټول بیزی یو بر مصرف کارونه وشول.
السلام علیکم. زه د موټروان په اړه خبرې کوم. د ایران په لار ډېر حالات خراب شوي دي او موټروانان یې پستولې دي، ځینې ته لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني ته دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې ده، ډېر خراب شوی ده. خپله دا چارواکي پوښتنه کوي.
السلام علیکم. زه رامدین یم د ورزګان د ولایت جزو د ولسوالۍ د چونې د کلس خبرې کوم. موږ د دولت سره هند چې موږ کلینیکو ته ولاړ سمست شه دواوی نه راکی ګرا شه دوا کر مړو خلګو تور کی فایز مشغور وسی.
السلام علیکم. زه احمد الله يم د ایمن ولایت څخه خبره کوم. زه یو متروان يم بارولم کی متر چلوم. مزموږ په ایمن کې د مزموږ والی د اعلان وکي چې نور وتا سی په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارنچی پورې کله کله ځو. زیات وخت موږ دغه تجارت یا ترابات زو نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام راګورو بیا پر ګټشت راځو د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزار جوت کې تیریږو او بارنچی ته ځو. دا زموږ هم مصرف سو هم لاره ډېره اوږده سوله. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي او بیا یوازې دا نه په سلګونو په مټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک پوڅنګ دي. نو دا به ټول په دښتونو کې لارې بندي دا چې بیا ول من ته رالی د ورځه به نه د غلو پشتیباني کوم نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیمروز سره روان شو بیا تر برنچي پورې ځو چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي زموږ څونه مصرف وشي او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه نو پوسته د سړي څخه سلام
علیکم. واسو نیم سلام علیکم. والسلام. السلام علیکم. زموږ د کونه وغار توان کړه سره پاتخه زموږ په کونړ کې به کاری زیات شي دا او ټول ځانان خارج ته د څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې وخت کې اقدام وکړي چې ځانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، استا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به ان شاء الله پر راتلونکو خبرونه کې له اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریک کړو. د خبرونه په پای کې د پیغام سپتون کې دستګاه شمیره اعلانېږي. در سره ویل کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر و